برنامه در همینجا به پایان میرسه. از همهتان تشکر که تا حال با ما همراه بودین. خدا نگهدار.
افغانستان که ده شپې 9 بجې شوې ده ازادي رادیو دیخ پرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم مخله دې چې دیخ پرونه دې مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د هغو تر روسي ډلو پر وړاندې اقدام وکړي چې د افغانستان له خاورې څخه فعالیت کوي. د پاکستان د بندنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ نن په اسلام آباد کې په خپل ونیزه خبری غونډه کې وویل پاکستان څو ځل طالب چارواکو سره د ترهګرو ډلو په اړه مشخص شواهد شریک کړي دي. هغه هیله څرګنده کړه چې طالب چارواکي به ترهګرۍ نه یوازې د سیمې لپاره بلکې د خپل امنیت لپاره جدي ګواښ وګڼي او د دوحې تړون په ګډون له بېلابېلو نړیوالو موافقو سره سم خپل مسؤلیتونه پوره کړي. پاکستان وایي چې د ټي ټي پي مشران په افغانستان کې دي او د دې ډلې وسلوال د بریدونو لپاره له افغانستان نه پر ډیورن کرښه ور اوړي، خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا ډول ادعاوې تل رد کړي او وایي چې پاکستان دې خپلې کورنۍ ستونزې په خپله خاوره کې حل کړي. د افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان نن د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې که د افغانستان د رسنیو ملاتړ ونشي په دې هیواد کې د بیان د ازادۍ راتلونکي له جدي خطر سره مخامخېږي. د سازمان ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان تصویري رسنۍ له پرله پسې او پراخو محدودیتونو سره مخامخ دي. د افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان په وینا د افغانستان ګڼ تلویزیوني چینلونه د خپل فعالیت بس کولو یا د خپلو خپرونو د محتوا بدلولو ته اړ ایستل شوي دي. نوامبر 28 په دې خاطر د تلویزیون نړیواله ورځ نومول شوې چې د کلتور معلوماتو او زده کړو په پراختیا کې د تلویزیونونو پر رول ټینګار وشي. د خبر پښتونخوا په کوزه کورمه کې نن د سپرلیو پر موټرو په یوه برید کې لږ تر لږه 28 تنه وژل شوي دي. د سیمې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل برید ماسپښین مهال د علیزو او سپارې اترمن سیمه کې په داسې حال کې وشو چې د شاوخوا 200 موټرو په یو کاروان کې سپرلۍ له پېښوره پاړه چنار ته روانه وه. د پولیسو د دغه چارواکي په وینا وژل شوي کسان په مندوزیو قبیلې پورې تړاو لري. په دې برید کې 11 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې سیمه کې له اوږدې مودې راهیسې د سنیانو او شیعه مذهبو ترمنځ نښتې کېږي. د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی نن د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د پخواني دفاع وزیر یوآف گالانت او د حماس د پوځي قومندان محمد زیف د نیولو حکم صادر کړ. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګر ډله ګڼل کیږي. دا کسان د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 1 د حماس لخوا په اسرائیل د برید او وروسته د اسرائیل د پوځي مداخلې په تړاو د بشریت پر ضد په جنایت او د جنګي جرمونو په ترسره کولو تورن شوي دي. دا حکم وروسته له هغې صادر شو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان په مې میاشت کې وویل چې د هغو کسانو د نیولو د حکمونو د صادرولو په لټه کې دی چې د غزې د جګړې اړوند جرمونو باندې تورن دي. اسرائیل د نړیوالې جزایی محکمې صلاحیت نه دی منلی، خو محکمې ویلي چې د اسرائیل لخوا د دې محکمې د صلاحیت منل ضروري نه دی. د متحده عربی اماراتو په کوربتوب او د نړۍ د نامتو لوبغاړو په ګډون د کرکټ د سیالیو لس اوره لیک نن پیل شو. په دې لیک کې چې لس لوبډلې برخې لري، د افغانستان 21 لوبغاړي هم د نړۍ د نورو تکړه لوبغاړو تر څنګ لوبیږي. لومړۍ مسابقه د ابوظبي او اجمان بولټس ترمنځ ده. په ابوظبي لوبډله کې نور احمد او علا محمد غزنفر لوبیږي، په مقابل کې مجیب الرحمن، گلبدین نایب، محمد نبی او اعجاز احمد احمدزی د اجمان بولټس لپاره لوبیږي. دا مسابقه د روان قوس په 12مه پای ته رسیږي. خبرونه ملاحظه د رادیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې نن په داسې حال کې د افغانستان په سړو سیمو کې له 4 څخه تر 12 ټولګي پورې د زده کوونکو کلنۍ ازموینې پیل شو چې د 8 ټولګي نجونې زده کوونکې ډېرې ناهیلې دي چې ښایي نور ښوونځي ته لاړې نه شي.
امسال سال آخر مکتب است که
سه کال زموږ د ښوونځي وروستی کال دی. له اووم ټولګي پورته زده کړې نشو کولی. ډېر ناهیلي یو، راتلونکی نه لرو.
د ښځو د حقونو فعال جولیا پارسی چې مخکې ښوونکې وه او نوې د یو نړیوال بنسټ جایزه ترلاسه کړې، وایي د نجونو د زده کړې د حق لپاره به مبارزې ته دوام ورکړي. نن د پکتیا په مرکز ښارنه کې په سلګونو بې وزله ماشومانو باندې د افغاني سوداګرو لخوا د پوښاک ژمنې جامې وویشل شوې. نن د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت مو په افغانستان کې د تلویزیونی او تصویري رسنیو د تلویزیونونو او تصویري رسنیو وضعیت کتنه کړې ده.
د انځوري رسنیو او تلویزیونونو خبريالان ژورنالیستان په دغه برخه کې د یو شمېر ننګونو او مشکلاتو سره مخکې مخو او وسم مختی.
دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د لندې یا قوس میاشتې لومړۍ نیټه د افغانستان په سړو سیمو کې له څلورم څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کوونکو کلنۍ ازموینې پیل شوې. یو شمېر نجونې چې سږکال شپږم ټولګی پای ته رسوي، وایي دا چې نشي کولی راتلونکي کال زده کړو ته دوام ورکړي ډېرې ناهیلې دي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا شارزده فیل کرندکر وایي چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې وضع شوي محدودیتونه دوی د هیواد په راتلونکي کې له فعالې ونډې اخیستو څخه راګرځوي. نور په دې رپورټ کې.
سکینه د کابل ښار په لویدیځه برخه کې د یو ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکې ده او هیله لري چې په راتلونکي کې پیلوټه شي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ناهیلي وښوده چې نشي کولی راتلونکی کال زده کړو ته دوام ورکړي.
سږ کال زموږ د ښوونځي وروستی کال دی. له اووم ټولګي پورته زده کړې نشو کولی. ډېر ناهیلي یو، راتلونکی نه لرو. او ټولې هیلې مو له خاورو سره خاورې شوې.
د شپږم ټولګي یوه بله زده کوونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
زه په دې اړه ډېره اندېښنه لرم چې راتلونکی کال اووم ټولګي ته ځم. د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ تړل کېږي. له سرپرست حکومت مو غوښتنه ده چې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ خلاصې کړي.
د زده کوونکو د اندېښنو ځینې ښوونکي هم اغېزمن کړي دي. په غور ولایت کې یو ښوونکي غلام سخي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر کله چې له دوی سره خبرې کوم په ژړا کېږي. وایي چې راتلونکی کال نشي کولی درس وایي. له زده کړو د وناسو طبقې محرومول د ټولنې د نیمایي قشر محرومول دي چې پایلې به یې ډېرې خطرناکې وي. او موږ په هیڅ وجه نشو کولی چې د تیرو درې یا څلورو کالو څخه چې نجونې له زده کړو راګرځول شوي جبران یې کړو.
د طالبان د حکومت د پوهنې وزارت لس ورځې وړاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په سرتسیرو سیمو کې د کلنیو ازموینو د پیل خبر ورکړی و. د وزارت په خپل ایکس پاڼه کې ویلي و چې له لومړي څخه تر درېمو ټولګیو ازموینې به د عقرب د میاشتې په شپږویشتمه او له څلورم څخه تر دولسمو ټولګیو به ازموینې د قوس د میاشتې په لومړۍ نیټه د ټولو سرتسیرو سیمو په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې پیل شي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شاجد فیری کرندیکر چې د قطر له دوحې فعالیت کوي، وایي چې د زده کړو په برخه کې پر افغان نجونو او ښځو وضع شوي محدودیتونه به دوی د افغانستان په راتلونکي کې له فعال ونډې اخیستو راوګرځوي. نوموړي د چهارشنبې د ورځې ناوخته د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان د ټولو وګړو له فعالې ونډې اخیستلو پرته پرمختګ او هوساینې ته نشي رسیدای. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې او د پوهنتونونو دروازې هم د محصلینو پر مخ وتړلې. که څه هم د طالبانو دغه اقدام په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول او نیوکې پرې وشوې، خو طالبانو بیا تل د نجونو د زده کړو موضوع کورنۍ مسله بللې ده او ادعا کوي چې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې ډیری افغانانو بېلابېلو بنسټونو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د نجونو د تعلیم په موضوع کې بیا هم تم کېږو. د ښځو د حقونو فعال جوړ یا پارسي چې مخکې ښوونکي وو او نوې د یو نړیوال بنسټ جایزه ترلاسه کړې وایي د نجونو د زده کړې د حق لپاره به مبارزې ته دوام ورکړي. نوموړي د مارټین انالایز کلنۍ جایزه ترلاسه کړې ده. دغه راز د هغې تر څنګ ولس کلنې نیلا ابراهیمي هم د افغان نجونو د غږ د پیاوړي کولو په خاطر د 2023 میلادي کال د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزه ترلاسه کړې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې افغان نجونې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له سختو او زیاتېدونکو بندیزونو سره مخ دي، په دې وروستیو کې نیلا ابراهیمي او جولیا پارسي د ښځو د ازادۍ او حقونو لپاره د خپلو مبارزو او هڅو له امله معتبرې نړیوالې جایزې ګټلې دي. د ښځو د حقونو فعالې او د افغان ښځو د خود جوش غورځنګ غړي جولیا پارسي هم د مارټین انالیز بنسټ جایزه ترلاسه کړې. جولیا پارسي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې جایزې ترلاسه کول به د ښځو د حقونو د مبارزې په برخه کې د هغې مسؤلیتونه لا زیات کړي.
دا جایزه یوازې زما پورې اړه نه لري، بلکې د افغانستان په ټولو هغو مبارزو ښځو پورې اړه لري چې په دې دریو کلونو کې قربانۍ ورکړي او د افغانستان د ازادۍ لپاره یې مبارزه کړې. زه د دې جایزې په ترلاسه کولو سره د لا زیات مسؤلیت احساس کوم او غواړم چې د هغې بې عدالتۍ پر وړاندې چې په افغانستان کې شتون لري لا زیاته مبارزه وکړم او لا پیاوړې ودرېږم.
جولیا په کابل کې وښون کې وا چې د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګار شوه. د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو د لګېدلي بندیزونو په وړاندې اعتراضي فعالیتونه پیل کړ او له همدې امله یې درې میاشتې د طالبانو په زندان کې تېرې کړې. د مارټین انالیز جایزه د بشري حقونو د مدافعینو لپاره کلنۍ جایزه ده او د جایزې ګټونکي په نړۍ کې د بشري حقونو د لسو مخکښو نه دولتي سازمانونو د ارزونکي پلاوي لخوا ټاکل کېږي. په ورته وخت کې یوې 19 کلنې افغانې نجلۍ نیلا ابراهیمي د سه شنبې په ورځ د ماشومانو د حقونو بنسټ یا کیدز رایټ لخوا د وسلوختو هیوادونو په 1.5 نوماندانو څخه د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له مهاله تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې د شلمې کلیزې د لمانځنې مراسم د یو شمېر نامتو څیرو او نړیوالو سازمانونو په حضور کې د هالند په امستردام کې ترسره شول. د ماشومانو د حقونو بنسټ ویلي نیلا د نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره د هغې د نړیوالو هڅو له امله د دې جایزې لپاره غوره شوې ده. نیلا ابراهیمي د LBC په نوم له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې غواړي نړۍ وپوهوي چې افغانستان هیر نه کړي.
For me and Samaya and other girls
مسر فکر کوم دا زما د نورو هغو نجونو لپاره چې دې ډول پلیټ فارمونو ته لارې پیدا کوي ډېره اړینه ده چې نړۍ وپوهوي هغه څه چې روان دي سم نه دي. موږ باید په افغانستان کې په اوسني رژیم او حکومت فشار راوړو چې په دې برخه کې اقدام وکړي، ځکه هلته د نجونو ژوند ځای کېږي. 2 کاله او 15 سوه ورځې کېږي چې نجونې ښوونځیو ته نه ځي او زما په اند دا یو ناورین دی.
ویل کېږي نیلا د 2021 کال په اګست میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل 14 کلنه او یو زده کوونکې وه چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان او بیا کاناډا ته ولاړه او هلته یې له هغه وخت راهیسې د افغان نجونو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کاوه. د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه نیلا ابراهیمي او مارټین انالیز جایزه جولیا پارسي ته په داسې حال کې ورکول کېږي چې طالبانو د ښځو د زده کړې، کار، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د محدودولو سربیره ان د ښځو څیره او غږ هم اورد ګڼي. که څه هم طالبان ادا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي، خو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د دوی په نوي قانون کې چې د روان کال د اګست په 1 تصویب شو د ښځو د مخ پر بشپړ پوښلو ټینګار کړی او غږ یې هم اورد ګڼلی دی. هغه څه چې د نړیوالې ټولنې تون غبرګونونه یې راپارولی دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
په داسې حال کې چې ژمی ته کمه موده پاتې ده، د پکتیا ولایت په مرکز خرنه کې د افغاني سوداګرو په مالي مرسته په 1400 بې وزلو ماشومانو باندې د پوښاک د ژمنیو توکو بستې ویشل شوي دي. هغه ماشومان چې دغه مرستې ترلاسه کړي دي له شتمنو او سوداګرو د منن تر څنګ وایي چې که دا ډول نورې مرستې هم په راتلونکي کې له دوی او نورو بې وزلو ماشومانو سره وشي.
د نورو کلونو پشان یو ځل بیا د یو شمېر ځایي او ملي سوداګرو په مرسته د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې پر 1300 هغه ماشومانو چې یتیمان دي، کورنۍ بېوزله دي او یا یې پلرونه او سرپرستان معلولین او معیوبین دي، د پخواک د ژمنیو توکو بستې وویشل شوې. په یادو بستو کې د ماشومانو لپاره ځینې ژمني توکي لکه بوټونه، جمپرونه، خولۍ، دستکشې، تودې جامې، جرابې او ځینې نور توکي شامل ول. د پکتیکا د سوداګرۍ خونی مشر سلاب ساحل مشال توول
دی هواد بسطه د پکتیکا تجاران یم زای سوی دغه مرستي تقریبا 12 مرد سرازي دغه پکتیکا ترازي یوازې په دې برخه کې نو د فراکې تو کیم راوړي نو برخه کې مرستي کړي دي. دوی پلان مرکز او راتلونکي یو دوونی کې بیا مستقلی وطن پلان لري.
هغو ماشومانو او د دوی اقاربو چې یاد مرستې ترلاسه کړې خوښول او له حکومتي ادارو، مؤسساتو، خیریه ټولنو او د هیواد له شتمنو او سوداګرۍ وغوښتل چې په راتلونکي کې دې هم د دوی لاسنیوی نه هیروي. یو تن معلول ماشوم سلیمان چې وبخې قطه ده وایي زینو ماشومانو سره د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د هغوی اقارب، خپل خپلوان او د کورنۍ لویان هم راغلي ول. له دې ډلې عبدالرحمن چې د خپل وراره مرسته یې ترلاسه کړې وویل
یخم ده او ډېر له دې مرستو چې موږ خوشحاله یو او خدای دې وکړي چې نور هم په دې باندې په اړتیا نه پوره کېږي د خلکو دپاره نور هم دغسې مرسته وسي.
په ورته وخت کې د پکتیکا د ځوانانو چارو امریت مسؤلین هم له شتمنو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې یوازې په دې مرستو بسنه ونه کړي او په مناسبو موقعو کې دې په مرکز او ولسوالیو کې له نورو ماشومانو سره هم مرستې وکړي. د یادې ادارې استازي زاکر نایب وویل
د هیواد د سوداګرو تجارانو له لورې ژمني کیټونه بېوزلو، غریبو او یتیمو ماشومانو ته وویشل شو او له دوی مو دا غوښتنه داسې د ژمي په رارسېدو سره چې هوا سړېږي او د هیواد
په پکتیکا کې داسې مهال د یو شمېر سوداګرو لخوا په 1300 ماشومانو د ژمنیو توکو مرستې ویشل کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه خلک په کافي اندازه خواړه نه لري او کورنۍ د ژمي لپاره په ځانګړي ډول بیړنیو او دوامدار خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. روسیه د اوکراین پر خاوره د بریدونو لپاره له قاروي شتونکو توغندیو کار واخیست. راپورونه وایي داسې ښکاري چې موسکو دا برید د اوکراین له لورې د روسیې پر خاوره د لویدیز له لرې واټن توغندیو څخه د کار اخیستو په ځواب کې کړی دی.
روسیه نن سهار وختي پر اوکراین ستر توغندوی برید وکړ. د اوکراین د هوایي ځواک او سیمه ییزو چارواکو په وینا د بریدونو لشتر لشه په دو سیمو کې زیانونه اړولې دي. په ټول اوکراین کې د څو ساعتونو په مخه د هوایي برید خبرداري ورکړی شوی و. دا برید چې د لر واټنه قاروي شتونکي توغندي په کارولو سره ترسره شو، څو ورځې وروسته له هغه وشو چې د راپورونو پر اساس اوکراین د بریتانیا ستورم شادو توغندي او د امریکا ATACMS سیستمونه په روسیه کې پر ژورو پوځي هدفونو باندې د برید لپاره وکارول. دا بریدونه د ولسمشر جو بایدن د اوږدې مودې له هڅو وروسته تایید شوي وو. د روسیې د دې برید اصلي هدف د اوکراین جنوب ختیځ دیمپرو پینروفسک سیمه وه چې د اوکراین تر ټولو مهمه صنعتي سیمه ګڼل کیږي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي دي چې د قاروويشتونکي بالستیک توغندي ICBM ترڅنګ روسیې له هواويشتونکي ترشخ چټک یا هایپرسونیک توغندي او سبسونیک کروز توغندي توغولې دي. د اوکراین هوایي ځواک راپور ورکړی چې د دغه هیواد د هوایي دفاع ځواکونو شپږ توغندي شنډ کړي دي. د دیمپرو پیتروفس والي سیر هیلیاس ویلي دي چې د روسیې ډیر بریدونه د ده په سیمه کې شوي دي. په مرکزی پولتوا سیمه کې د کریمنچوک په شار کې هم د چاودنې راپور ورکړل شوی دی. د دې پر ځای چې مسکو د عادي بې پیلوټ الوتکو له بریدونو کار واخلي، داسې ښکاري چې له ډېر شمېر پرمختللو توغندیو څخه په دې خاطر کار اخیستی چې لویدیز اوکراین ته اجازه ورکړي چې د روسیې په خاوره کې د حملو لپاره له لر واټنه توغندو کار واخلي. اوکراین لخپلو شریکانو په ځلونو غوښتنه کړې چې هغه محدودیتونه پای ته ورسوي چې پر اساس اوکراین په لویدیځو وسلو د روسیې په خاوره کې پر هدفونو بریدونه نشي کولی. د نومبر په شلمه د روسیې پوځي بلاک لیکونکو او روټرز خبري اژانس د یوې سرچینې پر اساس راپور ورکړ چې اوکراین د فرانسوي برتانیایي دولس ټورم شیدو توغندي د روسیې کور سیمې ته وتوغول. د دې سیمې یوه برخه د اګست له میاشتې راهیسې د اوکراین تر کنټرول لاندې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې یو شمېر جنسات بدلې دا کوي چې د طالبانو لخوا د توقيف په محل له سخت فزیکی تاوتریخوالي او ان جنسي تیری سره مخامخ شوې دي. امریکایي سي ان ان شبکې پرون په یو راپور کې د یو شمېر دغو جنسات بدلو له قوله راپور ورکړ چې په د طالبانو په زندانونو کې د جنسیت بدلو سره بچلن کیږي.
یو شمیر جنسیت بدلی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي او جنسي تیری سره مخامخ شوې دي. یو لدوی څخه شیشه چې په خبرای د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتیدلی ازادي رادیو ته وویل
د انصاری په څلورلاري کې یو هوټل و. زه او ملګری مې هلته وو. په جریان کې وو چې طالبان زموږ کوټې ته ننوته. ماسک یې اغوستی و او وسله هم ورسره وه. مخ یې په دسمال پوښل شوی و. اول یې زما موبایل واخیست، لاسونه یې راته وتړل او زما عکس یې واخیست. په ملا یې په کیبل ووهلم او بیا یې زه جنسي اړیکې ته اړ کړم. ما فکر وکړ که مې حوزې ته یوسي ژوندی مې نه پرېږدي.
یو بل جنسیت بدلی چې د موضوع د اساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
دین پتنګ یو نور مرګ مرناری و هم مرګ نشته دی. وهل مې خوړلې دي عوامو د لاسه، د حکومت د لاسه مې وهل خوړلې دي، رونه مې وهي، پلار مې وهي. څه ویل چې زه یو شی ملي زه دفتر چاپ یم. زم زړه لرم غواړم چې باندې وزم، تازه هوا واخلم، چکر ووهم. زم غواړم چې ځان ته څه سودا واخلم، نه د خلکو حکومت د لاسه بارلوتی شم، د عوامو د لاسه باندې بارلوتی شم. ډېر تنګ راغلی یم، لکه نه ډېر.
د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه، خو مخکې ویلي وو چې همجنس خوښونه جرم دی او دوی یې مخنیوی کوي. دا په داسې حال کې دی چې سی ان ان خبري شبکې په یو راپور کې ویلي چې یو شمېر افغان جنسیت بدلو دې شبکې سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې د توقيف پر مهال جنسي تیری او د شکنجې سابندولو او فلزي زنځیرونو سره د وهلو په شمول د سخت فزیکی تاوتریخوالي سره مخ شوي. سینن د سه‌شنبه په ورځ راپور ورکړ چې د سهراب په نوم یو 19 کلن ځوان د شبکې ته وویل چې په توقيف کې د طالبانو لخوا څو ځله پرې جنسي تیری شوی دی. دغه خبري شبکې زیاته کړې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سی ان ان موندنو په غبرګون کې ویلي چې د لواطت په څیر عملونه غیر قانوني او د اسلام د احکامو خلاف دي او له عاملینو سره به یې قانوني چلند وشي. د جنسیت بدلو یا ال جی بی ټی کیو ټولنې یو فعال زاهد مصطفی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت دیگر باشا در افغانستان هموار
په افغانستان کې د جنسیت بدلو وضعیت شنه دی. مخکې له طالبانو په نورو حکومتونو کې مو هم داسې یو ملاتړ قانون نه درلود چې د رنگین کمان جنسیتي کټګوري په رسمیت وپیژني. خو طالبان په بشپړ ډول د انکار په ډول چلند کوي، یعنی د دوی لپاره د جنسیت بدلو په نوم کومه جنسي ډله نشته.
روحي جنسیتي زیر عنوان دیگر باش وجود نداره.
د افغانستان د رنگین کمان سازمان په راپور کې چې یو اونۍ مخکې خپور شوې دا شوي چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ په 14 ولایتونو کې لږ تر لږه تنوي جنسیت بدلی په عام محضر کې مجازات شوي دي. همداراز د روشنایا په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي چې له 2022 کال راهیسې په افغانستان کې د جنسیت بدلو پر وړاندې د تاوتریخوالي 855 پېښې ثبت کړې دي او زیاته کړې وه چې فزیکي تاوتریخوالی په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د ځورونې یوه عامه بڼه ده.
د افغانستان د خبرلاند د ملاتړ سازمان نن د تلویزیون د نړیوال ورځ په مناسبت په یو خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان د رسنیو ملاتړونه شپې د هیواد کې د بیان د ازادۍ راتلونکي له جدي خطر سره مخامخ کیږي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، د افغانستان تلویزیوني شبکې د نورو رسنیو پر تله له سختو محدودیتونو او فشارونو سره مخ دي. نور حال د حسین احمد زی پر راپور کې
ومولیدل په یو شمېر ولایتونو کې د انزورونو په خبرولو باندې بندیز لګیده منفی پایلو مو حتی ولیدلې. همدارنګ د خبریالانو په کار باندې هم د منفی اغیز پرې باسي. ډیری خبریالان همدا اوس هم د همدې پرېکړې له امله دې ته واداره شوي دي چې خپل کار پرېږدي. ډېری رسنۍ دې ته واداره شوي دي چې دوی خپل کارمندان ځواب کړي. نو په ټوله کې هغه ډول چې رسنیو ته باید ارزښت ورکول شي په هماغه ډول باندې دا وضعیت اوس موجود نه دی.
په کابل ولایت کې دغه سیمه ییزه خبریاله چې د امنیتي دلایلو له امله یې د خپل نوم له څرګندولو ډډه کوله دا هم ویل چې له دوی سره اوسنیو چارواکو ځینې ژمنې کړې دي چې ستونزې به یې هوارې شي خو په عمل کې وضعیت نه دی بدل شوی. دا وایي که دا لړۍ همداسې دوام ومومي خبریالانو او تصویري رسنیو ته به لوی ګزار وي. طالبانو د امر بالمعروف او نهیلان منکر د قانون په اساس د هرات سربیره په ننګرهار، کندهار، هلمند، میدان وردګ، تخار، بادغیس او پکتیا ولایتونو کې د ژوندي څارو پر تصویر اخیستلو او فلم اخیستلو بندیز لګولی دی. د افغانستان په ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر عزیز الله عزیز ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د ننګرهار په ټولو سیمه ییزو چارواکو د ویډیو مرکو پر کولو بندیز لګولی دی. هغه زیاته کړه چې د طالبانو دغه عمل د تصویري رسنیو لپاره معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزه رامنځته کړې ده.
د انزوري رسنیو او تلویزیونونو خبریالان ژورنالیستان په دغه برخه کې د یو شمېر ننګونو او مشکلاتو سره مخ او سم مخ دي، ځکه په تلویزیونونو کې یا په ویډیو رپورټ کې کنه کلیکول نه وي، د مسؤلینو غږ نه وي، نو دا د هغوی لپاره یوه ډېره ستونزمنه چاره وي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خنډ پیدا شوی دی او جنجال پیدا شوی دی.
ښاغلی عزیز بیا وویل چې د طالبانو د حکم له مخې په ننګرهار کې د دغې ډلې تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون د ژوندي مخلوقاتو انځورونه نه خپروي. دغه په خبره په دې ولایت کې درې خصوصي تلویزیونونه فعالیت کوي. په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې واکته د طالبانو له راتګ راهیسې په دغه هیواد کې د رسنیو فضا ډېره محدوده شوې او د ډېرو تصویري غږیزو او چاپي رسنیو فعالیت بند شوی دی. په دې موده کې د رسنیو د خپرونو بڼه هم د طالبانو د محدودیتونو له امله بدله شوې ده. طالبانو د موسیقي او تفریحي پروګرامونو چې په تیر کې رسنیو کې خپرېدل منع کړي. په پاریس کې د بیپولي خبریالانو سازمان یو چارواکی د ژوندۍ موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز د رسنۍ پر ازادۍ برید کړي او پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره دې محدودیتونه لغوه کړي. په دغه سازمان کې د جنوبي آسیا د څنګ مشرې سیلیا میرسر له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې په آزاده او خوندي توګه فعالیت وکړي.
په رسنیو کې د ژوندیو مخلوقاتو د انځورونو پر خپرولو د طالبانو بندیز د مطبوعاتو پر ازادۍ او د معلوماتو ته د لاسرسۍ پر حق یو جدي او ګواښونکی بندیز ښیي. دا ډول کړنې محلي رسنۍ د خبرونو د مستند کولو او خپرولو مخه نیسي. دا د رسنیو پر ازادۍ مستقیم برید دی.
میرمن میرسر زیاته کړه
تر اوسه په ټول هیواد کې د تلویزیوني شبکو د بندیدو یا د ژوندیو مخلوقاتو د عکسونو په اړه کوم رسمي اعلامیه نه ده خپره شوې، خو د افغانستان په ولایتونو کې د محلي تلویزیوني شبکو راتلونکي د اندېښنې وړ خبره ده او موږ وضعیت نه نږدې څارو.
تر دې مخکې په نیویارک کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي وو چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې په رسنیو کې د ژوندوی انځورونو پر خپرېدو بندیز د اندېښنې وړ دی. بل خو د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندوی موجوداتو پر تصویر بندیز د دې لامل شوی چې رسنۍ د تړل کېدو له ګواښ سره مخ شي، خو یو طالب چارواکی د تصویر رسنیو بندېدل پروپاګند بولي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نشراتو مرستیال ضیاالحق اقمل د عقرب په میاشت کې بلخ ولایت ته سفر وکړ او د دې سربیره چې د طالبانو مشرانو د تصویرونو او عکسونو په اخیستلو اعتراض کوه، د ویل چې د رسنۍ پر فعالیت هیڅ ډول بندیز نشته.
تبلیغات میشنویم که حکم شده که رسانه بسته شو چی موضوع
بوش داس اعلانونه اورو چې د رسنیو د بندولو امر شوی. الحمدلله داس نه ده، دوی خپل علمی نظریات لري. دا محل زموږ او ستاسو د کار په لاره کې هیڅ ډول ستونزې شتون نه لري. که کومه دولتي اداره په دې برخه کې علمي توجه ولري او هغه هم امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له مخې، په دې برخه کې زموږ او ستاسو په کار کې کومه ستونزه نشته. موږ د امر بالمعروف وزارت سره خبرې وکړې او د قانون د جزئیاتو په اړه مو دا وزارت کار کوي او انشاءالله چې په ترتیب سره به زموږ او ستاسو ډېرې ستونزې هوارې شي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین سیف الاسلام خیبر د تلې په میاشت کې ویل چې نوی قانون به په افغانستان کې خلکو ته روښانه کړي چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرول د اسلامي شریعت خلاف کار دی او د قانون به په تدریجي ډول په ټولو ولایتونو کې پلی شي. د راپورونو له مخې په وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د لوړو زده کړو وزارتونو سرپرستانو ځینو ولایتونو ته د خپلو سفرونو پر مهال د تصویري رسنیو خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د دوی د غونډو پوښښ وکړي. په داسې حال کې چې په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي له تصویري رسنیو سره له خبرو عکس اخیستلو منع شوي دي، خو په کابل کې لا هم د طالبانو د حکومت وزارتونه او ادارې د خپلو غونډو او فعالیتونو راپورونه په تصویري بڼه خپروي. دا د څه ښکارندویي کوي؟ د افغان خبریالانو د مرکز د اړیکو عدالت غوښتنې کمیټې مشره سمیه ولیزاده په دې اړه د ډول ځواب ورکوي.
بعضی افراد در بدنه
طالبانو کې ځینې داسې کسان شته چې د دغو سخت دریزو پلوي